یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزیم تاسو ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو په د غرمې خبرونه کې چې د تایروشن په تخنیکی همکاري خبريږي اوري افغان امنیتي چارواکي وی خواجه عمری ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیول شوې د خودی تاییدوي چې تیر شپه د وسلوالو طالبانو په ډلیز برید کې د ولسوال او امنیت عامر په ګډون په سربیره 15 سرتیری وژل شوې دي. په سوریه باندې د امریکا د ولسمشر لخوا د بریدونو تر ګواښ وروسته د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریس خبرې کړي او د زغم د کار اخیستلو هیله یې کړې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د غزنی ولایتي شورا او مقامات وی خواجه عمری ولسوالۍ چې تر شپه طالبانو نیولې وه بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وی په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د دې هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا یو پخواني ولسمشر خبرداری ورکړ چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سوریې جګړه له کنټروله ووځي. خبرونو تفصیل. د غزنی ولایتي شورا وای خواجه عمری ولسوالۍ چې تیر شپه طالبانو نیولې و بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی ویل پر خواجه عمری ولسوالۍ په برید کې د پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په ګډون درویشت کسان وشل شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویلي وسلوالو تیر شپه پر خواجه عمری ولسوالۍ برید وکړ چې د جګړې پر مهال دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنۍ او چارو د وزارت وای نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل
با اثر اصابت یک
موشک
و تعمیر ولسوالی
دوی پر ودانه دی او راکټ د لګیدو له عمله په خپل ولسوال او د پولیسو و منسوبین وشل شول. د ولسوالی ودانه سوځیدلې ده او په هغه وخت کومکی ځواکونه سیمې ته استول شوې دي. افغان چارواکو ویل دي چې 15 طالبان هم په دې جګړه کې وشل شوي. طالبانو بیا ویل چې پر خواجه عمری ولسوالی په برید کې 1.5 افغان سرتیری وشل دي او د ولسوالی وسایل لسان سره وړي او اوسې ولسوالی پریخي ده. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ تیر شپه د طالبانو برید پر شاتم بول شوې ده. د امام صاحب ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه 12 بجې طالبانو د دې ولسوالۍ د کنجک په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستي برید وکړ چې پر شاتم بول شو. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې برید کې دوا وسلوال وشل شوي او څلور نور ژوبل دي. ولسوال زیاتوي چې وسلوال مخالفان د مرګ ژوبلې د مرګ جوبل سره له سیمه او تختیدل. بل خو زبی الله مجه چیزان د طالبانو ویان معرفي کوي دا کوي چې طالبانو په دې برید کې 15 اربکیان وشلي او لسنوري ټاپیان کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د اعدامونو تر سره کول د دې هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملی نشي. د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې په نړۍ کې د 2018 کال د اعدامونو په اړه په هغه راپور کې چننې خبر کړی دی ویلي چې په افغانستان کې 15 تنه تیر کال اعدام شوي او دا کار هم په بیړه د ترهګرو حملو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی دی. په لندن کې ډیره د بخښنې د نړیوال سازمان دا اعدام د سزا د برخې سلاکاري کیارا سنجیو ریجیو د چرشمې پورس ازادي راډیو ته ویل دا وایي داسې ښکاري چې اعدامونه په دې هیواد کې د شو حملو په عکس العمل کې ترسره شوي دي. موږ په دې پوهیو چې د مرګ سزا د ستونزې د حل سره مرسته نشي کولی او د همدې لپاره موږ د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې نور د اعدام سزاوي نه عملي کوي ځکه هغه به د هیواد له ثبات سره چې زما په فکر موږ ټولې غوښتونکیو مرسته ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي که څه هم په 2018 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو اندازه د وړم کال په نسبت کمه وه خو د افغانستان درې ګاونډیان ایران پاکستان او چین د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلي چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا یو پخواني ولسمشر خبرداري ورکړ چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سوریې جګړه له کنټروله ووځي. دغه خبرداري څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې متحده روسیې ته وویل چې ځوابري راکټي بریدونو ته تیار اوسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس وویل چې د پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو متحده ایالاتو، برتانیې، فرانسې، چین او روسیې چې د ویټو حق لري له سفیرانو سره خبرې وکړي تر ترڅو د ورستي پټه بدریدلي حالت د خطرونو پړه خپل شور اندېښنه ورته بیان کړي. ګوتیرس ویل د پدې ټینګار وکړ چې ارتیا ده چې پرې نخودل شي چې وضعیت له کنټرول نه وځي. په عین حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویل چې د ترامپ وغوښتل چې هیواد په سوله کې پاتې شي او له شمالي کوریا، روسیې یا سوریې سره په موجوده ستونزو کې دې مبالغه نه کوي یا دې هغه نه لویوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شپږ میلیونه یهودانو د وژنې یا هولوکاست د یاد ورځې د لمانځلو پر مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نازمۍ او تهران د نازی جرمني سره پرتله کړ. نتنیاهو چې د چهارشنبې په ورځې په بیت المقدس کې د یاد یاشیم په نوم د هولوکاست میموریال په ودانۍ کې څرګندونې کولې ویل چې دی د ایران واکمنانو ته دا پیغام لري چې د اسرائیل دولت اراده د نازمۍ. د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې وکړې چې سوریه او ایران اسرائیل د سوریې پر یوې پوځي اډه د هوایي حملې مسؤول وباله. په دې برید کې د وو ایراني سرتیرو په ګډون د سوریې د رژیم لږ تر لږه 14 ملاتړي وسلوال وژل شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان چارواکي وایي خواجه عمري ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیول شوې. په دې ولسوالۍ تیره شپه طالبانو حمله کړې وه.
د نشته په پاله کې متاسفانه د خواجه عمري د ولسوال په ګډون اووه تنه د خاورې کې دي. ولسوالۍ د شکر خبره کاملا دروغ ده.
په سوریه باندې د امریکا د ولسمشر لخوا د بریدونو تر ګواښ وروسته د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس خبرې کړي او د زغم لپاره اخیستلو هیله کړې ده. په کونړ کې ځینو ناروغانو ته عامه روغتیایي خدمات وړاندې کیږي.
2200 کسان مو او پی ډی کړي دي او 1400 کسان ته مو عینک توزیع کړل. زموږ ټول د خدمات مفت راغلي.
او د پروګرام په دویمه برخه کې چې دولس نیمې بجې په پیلېږي او تر یوې بجې دوام کوي د یو کلی زرغګونو رادیو ډراما او پروګرام مه هېروي.
په دوه درې ډوډۍ مړېږي نه خو کار ته د ملا ماته ده.
چې غرمې له مکتب نه راشم کورنۍ وظیفه مې لیکم بیا
څه.
بیا هم خرغلی راځو یو مطلب ته. افغان امنیتي چارواکي وایي خواجه عمري ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیول شوې ده. په دې ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو ډلې برید وکړ چې په ولسوال سربیره د امنیت عامر او 15 سرتیري وژل شوي دي. حدیث پردیس په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. پردیس مهرباني وکړئ د خواجه عمري د سقوط او پاړوندې مسایلو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړئ.
مننه سنګزای صاحب. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت مسولین وایي چې د په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده او لا هم تصفوي عملیات دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش سره خبرې وکړې. خغلی دانش په خبره طالبانو تیر شوه په دغه ولسوالۍ حمله کړې ده چې دغه حمله په نتیجه کې د خواجه عمري ولسوالۍ د ولسوال په ګډون وطن وژل شوې دي او نه تنه نور شوبل شوې دي. د خغلی دانش په خبره چې د مهال د ولسوالۍ ودانې هم سوځیدلې ده. ماده مهال افغان امنیتي ځواکونه په ولسوالۍ کې شته. وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. خدای چې په دې برخه کې د خغلی دانش د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
بر سر اصابت یک موشک به تعمیر ولسوالی متاسفانه شخص ولسوال با هفتن از مجدین پولیس و شهادت میرسند. تعمیر ولسوالی عریف شده. نیروهای کمکی و محل موشب اعزام شده. جنگ در روز جریان دارد. قسمت هایی هست که طالبا و ترورستا در محل جا گرفته بودن پاکسازی شده.
ستنګزی صاحب د ولسوالۍ د نیولو پر رابطه باندې یو څه معلومات زد و نقیز دي. د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وایي چې ولسوالۍ د یو محل لپاره نیول شوی و، ما اوس بیرته د دوی په ولکه کې ده. خو د غزنی ولایت د والی وایند محمد عارف نوري بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ نه ده سقوط شوی، لری نه په دې ولسوالۍ د ثقيله وسلو انداخ شوی او په همدغه نتیجه کې دغه مرجوب لمشي اوخت ده. د راکیټ او نورو درنو وسلو چې په دغه ولسوالۍ لګیدلې دي رامنځته شوې ده. ښاغلي نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ د سقوط خبره کاملا دروغ ده، ځینې خبریالان سیمې ته رسېدلي دي.
بله ستنګزی صاحب، په ټوله کې کوم معلومات چې تر اوسه پورې د امنیتي ارګانونو له رسنیو سره شریک کړي دي چې ولسوالۍ باندې حمله شوې وه، ما اوس هلته افغان امنیتي ځواکونه شته او همداراز د دفاع وزارت هم وایي چې کله چې دوی خبر شول چې په دغه ولسوالۍ حمله شوې ده، د افغانستان د خاص ځواکونه هم دغه سیمې ته رسیدلي دي او اوس په ټوله کې وضعیت تر کنټرول لاندې ده. د طالبانو له ویان سره مو هم خبرې وکړې. د طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل ذبیح الله مجاهد چې ولسوالۍ دوی تیره شپه نیولې وه او تر سهار له دوی سره وه او یو تعداد وسلې او مهمات دوی له دغې ولسوالۍ وړي او په خپله ولسوالۍ بیرته پریښي ده. بل
مننه کوم ژوندي او سلامت حدیث پردي سو د ازادي راډیو خبریال چې د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د پیښې په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکول. په همدې ارتباط د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د طالبانو جبهه جګړې د اندېښنې وړ دي، جبهه جګړې د اندېښنې وړ دي او داسې معلومیږي چې طالبان سوله نه کوي. حدیث پردیس په دې اړه د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون لی وغړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په سر کې د خواجه عمري ولسوالۍ د پیښې په اړه باندې او د ډلیز برید په اړه باندې د هغه نظر پوښتلی.
داسې معلومیږي کوم پیشنهاد چې ولسمشر پر 28 فبروري کړی وو او یو د پاکیج په شکل یې پاکستان او طالبانو ته وړاندې کړی وو چې دوی به د سولې پروسې ته راوبلل شي او په تازګۍ سره د سولې کمیسیون کندهار ته ولاړی او په کندهار کې د سولې پیغام ورسوه. د خلکو امید دا و چې دوی به طالبان به واقعیا نو دې مسلې ته اهمیت ورکړي او دوی به په خپلو عملیاتو کښې تخفیف راولي. مونږ په ډېر تعصف سره زه وایم چې قرار شنیدنی کوم اطلاعات چې د منطقې څخه را ځي په زابل غزنی کندهار کې زر زیات شمېر د تیرو کلو په پرتله طالبان را شوه شوي دي. حتی په زابل کې دومره ډېر د غټو طالبانو ازدحام خبرې کېږي او تېره شپه په خواجه عمري ولسوالۍ کښې د غزنی چې کوم عملیات شوي دي د طالبانو د خوا سره زه د نقص خبرونه دي په هغه کې حکومت یې د لیرې واټن حمله بولي او طالبان یې د ولسوالۍ د نیولو ادا کوي او د ولسوال د وژلو ادا کوي. زه په ډېر تعصف سره زه وایم که دا خبره واقعیت هم ولري دا داسې معلومیږي چې طالبان جوړې ته نه دي اماده، طالبان جوړ نه کوي، خپل جنگ دې دمه ور کوي.
پښتون صاحب، یو بله مسله چې دغه مشخصا خواجه عمري ولسوالۍ په حمله کې اشاره ورته کیږي، طالبان د درنو وسلو نه استفاده کړي، وایي چې لری واټن نه دوی حمله کړي او اصلا ولسوالۍ ته راغلي نه دي، نو څه فکر کوي چې د جګړې دغه ډول تکتیک دغه څومره د اندېښنې وړ مسله کېدای شي؟
دغه مسله دواړې مهمې دي، که د لیرې واټن څه په قوي او ثقیله سلاح و حمله کېږي دا هم د تشویش وړ خبره ده او واقعا حکومت باید د دې په دفاع کې خپل جواب ولري، او که ولسوالۍ نیول شوې وي یا په ولسوالۍ کې ولسوالو اساکرو مسؤولین د منځه تللي وي دا بیا ډبله د تشویش وړ خبره ده. په مجموع کښې زموږ غوښتنه، د حکومت غوښتنه، د بینالمللي جامعې غوښتنه دا وه چې د ولسمشر د 28 د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د رسولي وړاندې کړی وو د هغه پاکیج په رڼا کښې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي، د خبرو په بهیر ته داخل شي او ملت نور پرې نه ږدي، اجازه ورنه کړي چې ملت دوی وزیروي، ملت مړ کړي، بېګناه خلک مړه کړي.
بله پښتون صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو وویل چې وروستیو نامنیو ته په کتو داسې نه معلومیږي چې ګواکې طالبان دې د سولې خبرو ته آماده وي، په داسې وضعیت کې بالاخره حل لاره څه کېدای شي؟ افغان حکومت خو د سولې وړاندیز وکړ، نو نور کومې لارې چارې دي؟
دا په دې معنا ده چې طالبان خپل جنګ ته ادامه ورکوي، سولې خبرې کوم مفهوم نه لري او نه دوی ته کومه معنا لري. زه فکر کوم بینالمللي جامعه هغه څه واضح وعدې چې کړي دي، تعهدات چې کړي دي، چې دوی باید خپل تحریمات او قیودات د پاکستان پر حکومت او پر طالبانو باندې زیات کړي، فکر کوم دا مسله یګانه لار ده، حل لار ده.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د غړي خالد پښتون خبرې مو واورېدې. هغه د خواجه عمري په ولسوالۍ په غزنی کې ډله ییز برید طالبانو لخوا په دې معنی وباله چې طالبان سوله نه کوي، او په روان کال کې به هم ده ویل چې طالبان جګړو ته دوام ورکړي، خو یو د حل لارې هم وړاندې کړه چې باید د طالبانو تمویلونکو سرچینو باندې فشارونه زیات شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه باندې اوري. اوس هم یوسف زدران د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د مالیه وزارت لخوا د 15% مالیاتي جرایم لبخنې وروسته تر اوسه 15,000 شرکتونو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. بیا د خونويان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مالیه وزارت سره په ګډه همکاري د خصوصي سکتور لپاره د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړوي ترڅو نور شرکتونو هم خپل حسابونه تصفیه او خپل جوازونه تمدید کړي. د مالیه وزارت د 1390 کال د مالی بودیجې په اصولنامه کې د مالیاتي جرمونو معافیت هم راغلی و چې شورا تصویب کړ. د دغه کار لمخې د مالیه وزارت لخوا 15% مالیاتي جرمونه معاف شول. د مالیه وزارت د خصوصي سکتور مسولینو ته نه میاشتې وخت ورکړی چې 15% مالیات د وزارت ته ادا او خپل جوازونه تمدید کړي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په 1390 کال کې د دغه ولایت د بیلابیلو محصولاتو صادرات د وړم کال په پرتله 20% زیات شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګرو په بیلابیلو برخو کې له دغه ولایته 80 میلیونه ډالر صادرات درلودل. ښاغلی خطیبی وایي د هرات سوداګر او پانګوال د هرات خپل تولیدات او محصولات لکه د مرمرو ډبرې، کرنیز محصولات او لبنیات تر ډیره ترکیې، چین او ایران ته صادروي، او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,080 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 4,40 او ډیزل په 45 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو وروستۍ بیې په دې ډول دي: $1.95 $5.90 €6.80 £1.90 شل پوله، 100 ریال $13 شل پوله، 1,000 ایرانی تومانه $14 څلوېښت پوله، او 1,000 پاکستانی کلدارې 1,590 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په باب د خبرونو له خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د امریکا توغندیو ته تیار شي. دې خبرداری پر نړیوالو بازارونو په تیره بیا د تیلو پر بیو اغیز کړی. په دې موضوع د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس کتلی دي. اسمت څاروان راسره په سټوډیو کې دی. څاروان، د سرمنشي ښاغلی ګوتیرس او پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د خبرو جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه ستانک صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر سره کتلی دي، او دوی خبرداري ورکړی چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سوریې جګړه له کنټرول ووځي. دغه خبرداري څو ساعت وروسته له دې ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې متحده روسیې ته وویل چې ځوابي راکټي بریدونو ته تیار شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل چې د پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړیو، متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې چې په دې شورا کې د ویټو حق لري، له سفیرانو سره خبري وکړي چې د وروستي په ټپه درېدلې حالت د خطرونو په باب خپل ژور اندیښنه ورته بیان کړي. ګوتریش وویل د پدې ټینګار وکړ چې دې ته اړتیا ده چې وضعیت له کنټرول وتلو ته پرې نه شودل شي. په عین وخت کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ټرمپ څخه وغوښتل چې هیواد په سوله کې وساتي، او له شمالي کوریا، روسیې یا سوریې سره په موجودو ستونزو کې دی مبالغه نه کوي یا دې هغه نه لویوي. تاسو ته معلومه ده چې جیمی کارتر د ولسمشرۍ په وخت کې هم ډېر سوله غوښتونکی ولسمشر وو، او روسیې هم د سولې د نوبل جایزه ګټلې ده. ټرمپ مخکې ویلي چې شاید د سوریې په دوما کې د کیمیاوي برید لعمله چې لشته لږه دریت سلویش ملکیانی وژلې پر دې هیواد ډیر ژر د توغندو برید کوي. روسیه او سوریه دواړو د کیمیاوي برید خبره رد کړې ده.
بله مننه. تاسو د امنیت شورا د غونډې یادونه هم وکړه، د دې شورا په غونډه کې څه پریکړه وشوه؟
د امنیت شورا غونډه د دې قضیې په اړه کومې نتیجې ته ونه رسېده، خو لکه څرنګه چې مې اشاره وکړه، سرمنشي په یوه اعلامیه کې وویل د امنیت شورا غړي باید داسې اقدامات ونه کړي چې حالات له کنټروله ووزي. او اوس د دې کړکیچ له کبله، لکه څنګه چې تاسو په خپله په سر کې اشاره وکړه، په نړیوالو بازارونو ډېر اغېز شوی دی، خصوصا د سرو زرو او د تیلو بیې ډېرې لوړې شوي دي. او دا اټکل هم کېږي که چېرته حمله وشي نو شاید نورې هم لوړې شي.
بله مننه کوم اسمت ساروانو، چې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر او د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د خبرو جزئیات له موږ سره شریک کړل. دوی د سوریې د بحران په اړه باندې خبرې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دي. د خبرونه په دویمه نیمه کې بعد یو کلی زرغګونو او نيزه ډراما او پسې د ډرامې اړوند په موضوع ژوندې بحث ولرو. نن په دې غږی کې چې د درس ترڅنګ د تنکی ځوانانو کار څه اهمیت لري، آیا ستاسو په سیمه کې تنکی ځوانان یوازې درس وایي که د کور اقتصاد او کار ته هم اوګا ورکوي؟ تر هغه چې دا بحث پیلېږي، په همدې اړه ستاسو پیغامونه په 0 شپږنوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته میرا مونږ ته راوسته وي او مونږ به واخلو. مننه. اوس هم ورزو هلمند ته. په بیلابیلو ولایتونو کې د سولې لپاره د تحسن یا پرلت خیمې وهل شوي دي. په هلمند کې هم د پرلت غړیو د 50,000 خلکو د راټولېدو غوښتنه کړې. که څه هم تر دې دمه د هلمند یو شمېر ولسوالیو په شمول د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خیمې درول شوي، خو ویل کېږي د وسلوالو طالبانو لخوا په یو خصوصي غیر رسمي پیغام کې ویل شوي چې یاد حرکت ولسی نه دی. په دې اړه له لښکرګانه د لښکرګاه له پرلت یا د تحسن له سیمې زموږ همکار الیاس دایی او ریپورټر لیکلی.
د خیمې رنګ بدل سوی او تر پخوا لوړه سوې ده. نن پکې ناست کسان اکثره ځوانان او د ښوونځیو زده کوونکي دي. په لښکرګاه کې د پیلسي ولسي حرکت یو مخکش اقبال خیبر وایي غواړو ثابته کړو چې دا انفرادي نه بلکې یو ولسي حرکت دی. ښاغلي خیبر په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د هلمند او ټول هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې د ثور یا غوی د میاشتې پر درېمه نیټه د غازی محمد ایوب خان په نوم لوبغالی تراسي او د دوی لخوا د سولې د پورته سوي غږ ملاتړ وکړي.
جدیت مدا دی چې امن غواړو او د نه تشدد د فلسفې پر بنسټ غواړو. هیڅ چاته بد نه وایو، هیڅ چاته رد نه وایو، هیڅ چاته تیز خبره نه کوو او همدې آرامې چغې دا د تاسو ولیدل چې په ټول وطن کې شور رامنځته کړی او دا من چغه د وطن له ګوټ ګوټ څخه راولاړیږي. نو دا چې اغیز یو که اغیزمنه ده نو دا لاره نه پریږدو. اوس نو یو ځل بیا خدای تعالی موږ امتحان ته ودرولو. د ثور د میاشتې په درېمه نیټه به موږ په هلمند کې یوه ستره غونډه راغواړو.
دوی غواړي په دې سره د ثور یا غوی د میاشتې پر درېمه نیټه چې د کیک د حمل یا وری د میاشتې د درېمه نیټې یا هغه ورځ سره سمون خوري چې د یاد ورزشي لوبغالي تر څنګ په یوه ځانمرګ برید کې 16 ملکي کسان ووژل شول او 250 نور ټپیان شول. شاوخوا 50,000 کسان راټول کړي او د طالبانو څخه بیا د سولې غوښتنه تازه کړي، خو دا په یوه داسې ناامنه ولایت لکه هلمند کې څومره عملي کېدلی سي پاره بیلابیل نظرونه وجود لري.
والله بالله تعالی زه قسم درته کوم او داس هم لرم چې زه دوه اولادونه لرم ډیر راته ګران دي. که اوس په افغانستان کې داسې څوک پیدا شي او ماته دا تضمین راکړي چې موږ سوله راولو، زه د دغو دوه اولادونو سره دلته خپل مرګ ته تیار یم. ما دې حلال کې زما په مرګ باندې که سوله راځي دغه خپل مرګ ته هم تیار یم، خو مګر ملت ته دې سوله راوځي.
او که هر څومره کسان وغواړي هغه مغه غونډې ته به راځي او ګډون به کېږي او د جګړې پر دواړو خواوو به د سولې فشار اچوي.
نه، امکان خو شته، امکان تر ډېرې اندازې پورې، ځکه ډېر خلک درد لري. هغه وایي چې سبا په مینل بزم یا تیاری د خوا څخه بم راباندې شوی کېږي یا په بل داسې مصیبت کې رالویږم، نو تر هغه دا ښه دي چې دغه خیمې ته ورسم او دلته ورسره یو ځای سم که تر یو ځای پورې ورسه.
ویل کېږي طالبانو په یوه نوي خو غیر رسمي ځواب کې ویلي دي چې د لشکرګاه حرکت ولسي نه دی، کمزوری دی او په ځینو کسانو پورې چې نوم یې نه دی ذکر سوی تړلې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې چارواکي وایي چې له کابل څخه د سترګو د ناروغیو د درملنې په خاطر ډاکټران ورغلي دي. دوی په اونۍ کې په لزګونو عملیات کوي او درملنې هم وړیا ده. رهولان وري په دې اړه جزئیات راکوي.
کونړ ته د سترګو ډاکټرانو د راغلي ټیم مشر ډاکټر الهام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی د عام روغتیا وزارت لخوا هر کال هغو ولایتونو ته یو ځل لیږل کیږي چې هلته د سترګو ناروغانو د پاره د بستر او عملیاتو اسانتیاوي نوي موجود او سږ کال کونړ ته د همدې پروګرام په اساس بیا راغلي دي.
په دې جریان کې مونږ تقریبا 100 کسان مونږ عملیات کړی دي پردو او تقریبا 2200 کسان هم او پی ڈی کړی دي او 1400 کسان هم عینک توزیع کړی دي. موږ ټول د خدمات مفت اورای غندي تقریبا 15-20 اپریشنونه کیږي دی ورځي.
هغه وای پوخا به خلکو خپل هر ډول ناروغان پاکستان ته رسول خو اوس په دې پوشي وچی په کور دننه او خپل ولایت کې په خ او وړیا ډول درملنه کیږي او ډیرې کورنۍ په نورو زینو کې د ناروغانو درملنې وس هم نه لري. د سترګو د ډاکټرانو د ټیم راتګ ته انتظار کوي. همدا لامل دی چې د تیرو کلونو په پرتلا د مراجعینو شمیر زیات شوی دی.
نه هم علت کېدای شي چې خلک ډېر غریب دي او موږ ته منتظر وي هر کال او موږ چې راځو دلته په وړیا خدمت کوو.
د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روغتون کې د سترګو د بستر او عملیاتو د پاره ځانګړي څانګه او سانتي وشتون نه لري او لامل یې یاد ناروغان اکثر وخت جلال آباد ته لیږي.
د عام روغتیا وزارت په کال کې یو ځل د یو ګرځند ټیم په وسیله باندې چې متخصصین او د دوی دسترګو اړوند ټیکنیشنان نرسان او دا ډاکټر صاحبان په کې وي یو ځل تشریف راوړي. کوم مریضان چې بستر غواړي یا یو پروسیجر د جراحي غواړي هغه مریضان مونږ سیمه ییز حوزوي روغتون ته نګرار ته لیږو او کوم مریضان چې د سراپا مریضان وي د او پی ډي آؤټ پیشنټ ډپارټمنټ پورې اړه لري د هغې دپاره مونږ یو مالج ډاکټر لرو او هغه دلته تداوي کیږي.
هغه وای روغتونی کوچنی دی شته اسانتیاوي د کونړ ناروغانو ته بسیانه کوي او د دې ترڅنګ د نورستان ناروغان هم د اسدآباد روغتون ته راوړل کیږي.
اوس هم اسمت سروان ته وګدو چې یو جالب مطلب وایي.
یو چنی چې دواړه پښې پریدي خو غواړي د نړۍ تر ټولو هسک غره ته وخیژي. چینایی ژیا بویو 40 کاله مخکې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست د رسیدو په لار کې ژوبل شو خو اوس غواړي چې خپل دا ستر ارمان پوره کړي. ژیا بویو له اوله دا سينو یو وخت د چین د غرمزلي ټیم غړی و خو یخې دواړه پښې توري کړي او بیا ډاکټرانو پریکړي. دا نه شپېته کلن چینایي غرختونکی غواړي د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې ته چې 8,340 متره لوړوالی لري وخیشي.
ایورست غره ته ختل زما ارمان دی. زه باید ور ورسېږم. دا ځان ته یو چلنج ګڼم. داسې چلنج چې زما په برخلیک پورې تړلی دی.
ژیا بویو وروسته له هغه ایورست د پورته کېدو نیت وکړ چې تیره میاشت د مایوبانو د مدافع ډلو په هڅو د نیپال ستره محکمه له خپلې هغې پریکړې واوښته چې مایوبان یې ایورست له ختلو محرومه کړي وو. هسې خو د کال سلګونه تنه ایورست خیژي خو تر دې مخکې یوازې یو وار په 2016 میلادي کال یو نیوزیلنډی غرختونکی چې دواړه پښې پرې وې ایورست ځان رسولی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو چا لغزنی لیکلی چې لغزنی تر هغه چې طالبان د جنگ په میدان کمزوري نشي سولې ته ناراضي او نه د سولې خبرو ته غوږ نیسي. د دفاع وزارت د دې خبره په کار ده چې د طالبانو په ضد کلک عملیات وکړي. بشیر ابیبزی له لوګر ازري لیکلی طالبان به نور هم جګړې ته زور ورکړي تر څو چې خارجیان نه وي وتلي. سید لغزنی لیکلی دلته په غزنی کې خصوصا په ولسوالیو کې حکومت واک نه لري او انتخابات هم نشي ترسره کولای. عبدالقادر تکین لیکلی پرلتونه او د خلکو حرکت د سولې او ثبات لپاره حتمان بریالي کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی چې زما اس ام اس ولولای دا د اس ام اس ملول وغه لیکلی چې افغان ځواکونه باید په کونړ د راکټي بریدونو ځواب بیرته پر راکټ ورکړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لمړی رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. وروسته له هغه د یوسف زادران په کوربتوب د یو کلی زرغګونو رادیوي ډراما او ژوندۍ بحث مه هیروئ.
د غزنی ولایت شورا او مقامات وی خواجه عمری ولسوالی چې تیر شپه طالبانو نیولې و بیرته د امنیتی ځواکونو لاسته ورغلې ده. افغان چارواکي وی په دې جګړه کې دوړ خو ته درنه مرکشوب لوخته او په جګړه کې د پولیسو دوه منسوبینو او ولسوال په ګډون ګنشمیر سرتیری وشل شوې دي. طالبان به ادا کوي چې په خواجه عمری په برید کې ډیر سرتیری وجري او اوس ولسوالی وتلې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ تیر شپه د طالبانو برید پر شا تمبول شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ سیمیز مقاماتو چې تیر شپه 12 بجې طالبانو د دوی ولسوالۍ د کنجک په سیمه د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې پر شا تمبول شو او طالبانو ته پکې مرګ شو بلوخته. د بخښنې نړیوال سازمانیا امنیسټ انټرنیشنل په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د دې هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا او پخواني ولسمشر خبرداري ورکړې ده چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سوریه جګړه له کنټرول ووزي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 6 میلیونه يهودانو د وژنې یا هولوکاست د یاد ورځې د لمانځلو پر مهال ایران ته خبرداري ورکړ چې اسرائیل د نازمای او تهران د نازی جرمني سره پرتله کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. د خبرونې په دغه نیمایي کې چې تر یوې بجې به دوام کوي د یو کلی زرغونو رادیوي اونیز ډراما او پسې ډرامې اړوند یو ژوندۍ بحث لرو. نن په دې غږیږو چې د درس تر څنګ د تنکیو ځوانانو کار څه اهمیت لري. آیا ستاسو په سیمه کې تنکي ځوانان یوازې درس وایي که د کور اقتصاد او کار ته هم اوږه ورکوي؟ تر هغې چې دا بحث پیلېږي په همدې اړه ستاسو پیغامونه په 0 شپږ 0 شپږ شمیره مونږ ته رسیږي. لطفا خپل پیغام واضح پرېږدئ تر څو مونږ هغه پیغامونه تاسو ته هم خپاره کړو. مننه.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زرغګون ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې د مکتب ماوینه نفیسا د خزو کلیوالي شورا ته ورغلې او ترور بیبي ډیره ورته خوشاله وا. اوس به واورو چې په کلی کې دا اتن په کومه خوشاله کې جوړ شوی دی.
ټول کې چې په ټیکټر کې یوسو
مالک څنګه څه دی
واو موسی کولا ګړندوی موسی په ګوتی کې غمایا د کلی په جوړې ځواني چا تان تر مخ کې په تان کې دم سارې نشته چې چې وای نو مور غزلې پکې اخلي
دا دا کولا اخس ادوا امي دې توایکه لك صبر هاته وکي
ګولی نه باغ عرب درته جوړ نکم
بیا هر څه چې وایې ووایه دا هغه یو ارمان خو مې خدای پوره کړ
بیا خو مې دومره غټې غټې خبرې په زړه کې دي ستا ټیک در به وینسي
دغه یو څو بچې غزلې دي دا ور واچوئ بس نور کار په خیر سره خلاص شو
دغه مو اوس
سعیده باندې دې چې خدای دا د موسی ګل تاسو ګورې او لافي کوي دا یو ورته بیا ایران شي
او پام نه دی ته یو بل په صفات نه مړیږي خو په رښتیا د کار ځوانان دي او خبرې هم خوږې دي
دا دې کار خلاص هو په دې کې خوشاله نشته موسی ګل اوس نو ته ټوله وطن واده لا خیره کار خلاص شو
الی مارس ټول وغه کوي تا وایخه چې خدای دا د موسی ګل میدان درته ډېر پورته کی
اور ځوانانو دا راته نورس دا با موسی ګل میان ته یو وګړه ګل دعا کوي
قربان چارما نه مې خدای پوره کی
د جې تروري پراته دې ډیره خوشاله شوم وایم قدمونه د خدای په جنت کې چې زمون غریبانو پښتنه کوي
انده خوکه دعا وې د جرشم زینبې ډیره بختوره یې
وې تروري داستا مینا دا چې بختوره در تخکارم چای دم څخه ته به زما صفاتونه کوي چای به در نسوروي
په صفاتونو خو ارزه ته ګوره هم په دیني سبقونه په هیګي او هم د مکتب وایلې دی
سبق خو خوی دادا تیم وای
ته خوای زینب چا چې سبق نه ویلای لډیر شایانو به خبره وی
تروري په خبرو شو پختنه دی ایب نیوی څنګه راغلی وی څه ضروری کار خو بنو
ضروری کار خو نو یو زیره می درته راوړی دی
وی زیره دی په ګل بدل تروري ته څومره خی د څه شي زیره دی راوړاو
زهره خدا و چې هغه ورځ د خزه د شورا په دفتر کې معلم عادله او ماونه نفیسه راغلی وي او زملته ومه
خخه تی وهل
معلم صاحب عادله ته یادولې وایله چې د خزه د سواد زده کړې په کورس کې معلمي درته پیدا کوم
خخه شکر د معلم صاحب عادله د کور ودانوي چې دومره زما غم ور سره ده
زینبې ته خو د ټولو د سرګولې ماونه نفیسه بیا بل خبر هم وکړه معلمې عدلې ته وویل چې اول ته کوشش ورته وکړه که بیا هلته معلمې ورته پیدا نشوه بیا به زه په خپل مکتب کې معلمې ورته پیدا کړم
خدیجې ترورې اوس مې ستا په خبره باور وشو په رښتیا چې زه بختوره یم چې تاسې دومره اخلاص راسره لرئ
زینبې ته خپله اخلاصمنه او د علم څښتنه یې
دلا غازوله پلار دې زارشه السلام علیکم
وعلیکم السلام پلار ستړی مشي
لوی سړی شه د زړه سره دا کڅوړه در واخله چې ډیر ستړی شوم
ستړی پلار
دا چا خبره څه شه دی لیکل کڅنګا کتاب چې یو کتابونه خو دې مخه ته پراته وو
په مکتب کې کورنۍ وظیفه را کړې و هغه ملي کلا
زړګیا دا خو نو به تکړه یې
خیم خو که یا تا او یا مور می سبق ویلی وای زه به موم ښه پوی کړی وای
هغه د چا خبره نو څنګه یې کوې زه او مور خو د په تور ټکې هم نه پوهېږو رښتیا چېرته د مور دی
په نغري کې ډوډۍ تیاروي ویل چې نن مې ډېر خوندور کتخ پوخ کړی دی
ښه چې داسې دا نو ورشه چې زرې راوړي سخت وږی یمه هغه د چا خبره په سترګو مې تور او سپین راځي
لګروست ورزم لوخي او ډوډۍ هم سره راوړم.
ای شاباس، هغه د چا خبره له مکتب سره ډیر وکیا شوی نامې خدا رښتیا د لاغازویا.
وای پلار سرې وای
پلار دې زارشه، یو خبره مې درته کوله.
د څه شي خبره؟
ته لږ را نږدې شه زویا.
که د پلار
ډیر واره دار کار مې درته پیدا کړی.
کار؟
او وایم چې زه هم تنخوا واخلم ته هم تنخوا واخلې. د چا خبره دواړه لاسونه به مو په غوړیو کې وي، مزې به مو وي مزې.
نو پلاره زه به ته څه شي کار وکړم؟
وای زویا، تر غرمې وروسته چې له مکتبه راتلې د دوتر لوښي موخي به مینځې، دومره سخت کار نه دی.
نه نه پلاره، زه نشم کولی.
د پلار بچه ولې نشې کولی؟ هغه د چا خبره ډوډۍ ته خو ښه تیارې، په دوه درې ډوډۍ ومړېږي نه، خو کار ته دې ملا ماته ده.
چې غرمې له مکتب نه راشم کورنۍ وظیفه مې لیکم، بیا
بیا څه غر نه اړوې؟ زر شم هم پوکه،
بیا د سبا ورځې په سبق لږ ځان پوهوم. رښتیا ماسپښین
دا ماسپښین دې بیا پکې څنګه راوایست؟ هغه د چا خبره ماسپښین به دوتر ته راځې او تر مازدیګره به کار کوې، خوشي چټي بانې به نه کوې. راته
بانې نه کوه، ماسپښین زموږ د صنف هلکان کورس وایي، زړه مې دی چې زه
بس بس چې دویمه خبره دې وانورمه، که نه بیا به دې زه هم خوښ شم.
وانه زه ترورې ته څنګه اول ماته وګورې، بیا له نورو جنکیو سره مسکه شي او څه اشارې هم ورته وکړې.
جنکو یو دوه درې.
نازې ترورې، دا دې څه وکړه؟ لمداسې شته دې کړم. زرمینې ترورې، ته هم لکه چې په دې مسلحت کې ورشریکوې.
خیر دی ګلالۍ لورې، اوبه رڼایي ده. ایله زرغون شال دې لږې لوند شو، نورې جامې دې لندې نه دي.
ګلالۍ زه دومره نازونه مه کوه، موږ ستا د نظر ماتې لپاره اوبه در وشیندلې.
نظر ماتې لپاره اوبه در وشیندلې، داسې ښه بانه هم راته کوې. دا نورې بیا راته خاندي. لورې خبره داسې وه چې ته کله چینې ته راتلې نو دوی دې په صفت نه مړېدې.
زرمینه رښتیا وایي، داسې د زرکه غوندې د ناز په قدمونو را روانه وې. ټولو ویل چې ګلالۍ له ناوتوب وروسته ورځ په ورځ ښکلې کېږي، نو موږ ځکه اوبه در وشیندلې چې له نظره نه شې.
ای وانجونو، هغه ته سنم ګلم چینې ته را روانه ده، بنګي په ځای وړوکی دیګای راوړی دی.
وای نو په دې وړوکی دیګي کې وګوري کسه.
سنم ګل ترورې ستړې نشې.
ګلالۍ لورې لمن دې زرغونه سه.
آمین.
د ښکلو اولادو مور سه.
سلام ګلې، په دې وړوکي دیګي کې دې څه راوړي دي؟
زرمینې، په دې کې مې الوا راوړې ده چې ستاسې خولې پې خوږې کړم. په کلي کې مې ګاونډیانو باندې وویشله. هله ټولې رانږدې شئ، راوړاندې شئ.
اوه نام خدای، دا څومره خوندوره ده ترورې، دا په کومه خوشحالۍ؟
دا روم سه، دا مې د مسافر د زوی د سر صدقه وه. بلا ته یې ودرېږم، د هوښیارۍ نغارې ډنګول کېږي. د کلي ځوانان یې راټول کړي وو، د کلي کوڅې یې پاکې کړې.
خدای دې خیرات قبول کړه. رښتیا هغه د نګور خبره دې څنګه شوه؟
زرمینې، د غره غوندې ولورې راباندې یخی دی، وسه خو مې نه ورته رسیږي. تاسې دعا وکئ، خدای دې د زرپری د مور او پلار په زړه د رحم اوبه تویې کړي.
آمین. خدای دې ورحمې کړي.
د
درنو اوریدونکو ستړي مشې، تاسې د ازادي راډیو څخه د یو کلی زرغون ډرامې 200 برخه واوریده. وړاندې د دغه ډرامې اړوند په یو موضوع غږیږو. نن په دې غږیږو چې ماشومان څنګه کولای شي د درس ترڅنګ د کورنۍ اقتصاد ته اوږه ورکړي، خو په دغه برخه کې درانه کارونه بیا د ماشومانو په راتلونکي څه ناوړه اغیز کوي. د موضوع په اړه ستاسې درنو اوریدونکو پیغامونه موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره رارسېږي، کومه شمېره چې ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. تر څنګ یې کولی شئ په خپرونه کې مخامخ هم راسره ګډون وکړئ. شمېرې مو دي 0 999 40 35 40. بله شمېره ده 0 998 225 55. خو دا چې د خپرونې وخت کم وي، نو ستاسو غږیز پیغامونه زموږ لپاره خورا مهم دي چې ځینو اوریدونکو دا کار کړی او د خپرونې په لړ کې به یې ورته خپرو. په همدې موضوع د بحث لپاره دلته د دریم بهیر د مدني ټولنې غړی او د چارو یو کارپو قدرت الله صافی هم را سره دی. مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه په دې اړه خپاره کړو، صافی صاحب زموږ خپرونې ته په خیر راغلی. تر څنګ که پوښتنه هم وکړم چې لږ ډیر کار یا د پلار او کورنۍ د اقتصادي وضعیت سره مرسته کول آیا د درس مخه نیسي که نه؟ دا یو خورا مهم کار دی.
زدران صاحب، اول خو تاسو سلامونه او بیا هم اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
وړاندې کوم زه یو لنډ رڼا اچوم د اساسي قانون ته په کتو سره، بیا به ستا پوښتنې ته
مهرباني.
سمه ده. اساسي قانون وایي چې کار د هر افغان حق دی، او په بله ماده کې وایي چې په ماشومانو باندې کار کول په اجبار ډول منع دی. دا په دې معنا چې یعنی په ماشومانو باندې کار کول د اساسي قانون له نظر او د قانون له نظره منع دی.
هلته اجباري کار یادونه شوې ده،
او بل وایي چې په اضطراري حالاتو کې بیا مشکل نه لري. اساسي قانون دا هم وایي. نو په دې اساس هغه اضطراري حالت ته چې پام وکړو، بلې افغانستان د یو اضطراري حالت سره مخامخ دی. همدا اوس ډېرې کورنۍ دي چې خپل ماشومان کارونو ته اړ باسي، او دا بېتون له شکه چې د زده کړې په مخ کې یو لوی خنډ دی. که موږ دا وایو چې ولاد کار کول د ماشومانو د درس او د پوهنې سره کوم ستونزه نه لري بدون د
شک، نو تاسو چې یادونه وکړه یو اضطراري حالت ته او موجوده حالت ته چې تقریبا هر کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، د دې تر څنګ که دا تنکي ځوانان لږ ډیر اسانه کار کوي، البته درانه کارونه ته بند هغوی فزیکي جوړښت د هغوی صحت د هغوی روغتیا دغو ټولو ته زیان رسوي، اما کوم کارونه دي چې هغه هم درس ویلی شي او هم که کار وکړي د کور اقتصاد ته به یې څه مټ ورکړی وي؟
بدون شک داسې ډېر کارونه شته دي چې زه تېر دغه نوروز کې زه لغمان ته تللی وم. هلته ما ولیدل چې ماشومان د ځمکو د کروندګر دي، د هغوی سره خپل مور پلار سره دوی په دې بخشو کې کار کوي، د سبزخانې رامنځته سوي ګرینهاوزونه دو کې سره کار کوي، یعنې دې کې مشکل نشته. او کرای شو ښارونو کې، په ښارونو کې واقعا ډېر کارونه دي چې ثقیل دي. مثلا که خیاطي ده، هرچند ډېر ګوره اسانه کار ده، ولیکن د ماشومانو لپاره ډېر سخت کار ده. دوی باید په دوکانونو کې په میزو شاته باید مستقیم کینی او دربند کارونه وکړي. دا دوی ته سخت
کراچۍ چلول دي،
وزن وړل دي. خو دا ځینې کارونه دي لکه چې مثلا یو ماشینی خده خلک وزن کوي، یا مثلا وزنول، دا کارونه ساده اسانه دي. حتی بعض خلک وایي چې دا دوی چې غږ کوي، مثلا د سوارلۍ چې پیدا کوي، دا کوي اسانه کار ده. دا اسانه کار نه ده، ډېر سخت کار ده.
چې کرونده کې ورسره مرسته کول یا داسې نور موضوعات. اما ځینې ماشومان که درس وایي، هغوی وایي چې زه یا درس وایم یا کار کوم، او که درس وایم په کور د کور په کارونو کې هیڅ برخه نه اخلم، فرضاً ډېرې حتی له میلمنو سره نه کینی. دا هم یو سوء استفاده یا ناوړه استفاده نه ده له دغه حق څخه؟
بېتون د شک ده. وخت چې ماشوم نه غواړي کار وکړي، ته پې په زوره کار کوي، هر هغه کار چې پکې رضایت نه وي، بېتون د شک چې هغه اجبار ده او په زوره پسوي، او دا هغه نه لري. د شرعي لازم اجازه نشته چې مثلا تاسو څوک نه غواړي یو کار تاسو پی تحمیلوي او په زوره پی کوي. خب ځینې کورنۍ دي، مثلا موږ تاسو بدبختانه نن سبا له یو شمېر کورنۍ سره مخامخ استو چې اکثرا د کور هغه مشران چې دي په پوډر وخته دي، معتاد سوي دي، هغوی د خپل ماشومان اړکۍ سرکونو ته کار ته وباسي. دا تر ټولو غټ مشکل دی چې متاسفانه موږ سره مخامخ
یو. ځینې ماشومان چې خپل ځان ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، فرضاً که درس وایم زه بل هیڅ کار نه کوم، دا هم دوی اضافه غوښتنه نه ده؟
بدون شک چې اضافه غوښتنه ده. باید یو مقدار تفاهم وجود ولري په کورنیو کې. ماشومان باید قناعت ورکړي. ماشومان ته کولای شو موږ قناعت ورکړو.
څو اوریدونکو راته غږیز پیغامونه پریښي دي د همدې موضوع په اړه، دا سره ورو چې دوی وینا څه ده.
بلی السلام علیکم. ما پیغام داده چې په کوچنیانو باندې کار ونه کړل شي، په ماشومانو باندې اقتصادي ستونزې حل نه کړل شي، باید چې کوچنیان و ښوونځي ته واچول شي او باید خپل اقتصادي کارونه په ماشومانو باندې ترسره نه کړي، ځکه چې دا د دوی د آینده غم دی او د دې هېواد آینده هم دغه کوچنیان دي. ماشومان چې کار وکړي د اقتصادي ستونزو له امله هم د دې سبب کېږي چې ښوونځي پرېږدي.
نبیولا زابلیم د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه پیغام پرېږدم. درانه او سنګین کارونه نسبتا تر نورو دولتونو په افغانستان کې د ماشومانو دپاره متاسفانه زیات دي. مکتب ته لاسرسی نه کېدل دا ماشومان کورنۍ دې ته اړ باسي تر څو خپل ماشومان په درانو کارونو مصروف کړي.
السلام علیکم. ازادی روڑے تا امک دا پیغام دا دو مکتب کیا کم پلار پا ماشوم بانجے کار روزگار تا بیائی یاو حال تا دیگی میگی کو مین دیو جی کپی کی دا دی ماشوم پس دکر بانجے بات تاشیر کئی باید جی پریگی خوال درسونا پسام ترتب ہوئی
خدا اوریدون کو پیغامونه او ټینګار تر ډیره پدې و چې ماشوم درس ته پریک دی نسبت دی ته چې کار پیو کی او لمړی توپ دی ته وی چې درس وو وای. البته یو اشاره دی ته هم چې کله چې خونځی نوی نبی الله ویلې نو خلک مجبوریږي چې ماشومان درانه کارون ته وهڅوي او کار پیو کی. اوریدون کو ته ورزو چې په ژوندۍ باندې را سره اړیکې نیولې لزابل څخه اوریدون کر سره ستړي مشه مېرمنې په هم دې اړه باندې خګي ګستاسو پیغام او نظر اخلو مېرمنې.
نو صاحب دا خو ډېر ښه خپرونه ده، په زړه پورې خپرونه ده. خو متاسفانه چې وخت ده هسې وخت ده، نو چې ماشوم په درس کې خو دا خو ډېره ښه خبره ده او سخه کارونه باید ونه شي، خپل درس ته متوجه شي.
اما ورور دا ټول هغه څه دي چې موږ ټول غواړو اساسي قانون کې دا موضوع یاده شوې ده. اما دلته که د کورنۍ ستونزو ته راشو اقتصادي مشکلات هم ډېر دي، نو له دې سره څنګه دا ماشومان جوړولی شو چې که درس وایي تر څنګ یې لږ واړه کارونه هم کړي تر څو کورنۍ اقتصاد ته لږ مټ ورکړی وي؟
خو دا چې دا هغه پلانونه د بازي په نشایي هغه باندې اخته یا هغه لوکورنم بازي شون چې هغه خو نو موږ ته د مو مطلب هم دا مقصود نه هم دا ده چې دا باید مور پلور تشویق خو بلکې دا د کور غړي
سر مطلب دا ده چې هغه بوج مور پلار او کورنۍ مشران په غاړه واخلي د دې پر ځای باندې چې ماشوم ته ورکول کیږي. ډیر مننه ستاسو پیغام مونږ واخیستی او د رادیو لار نور اوردونکو ته هم خبر شو. بل اوردونکو ته ورزو چې را سره دی ستړي مشه لند پیغام مورو رادیو غږ مبند کړئ او د مونږ سره د ټلیفون لار وغږیږئ. مهرباني.
السلام علیکم. زه په پروان ولایت
نوم دې چې وو؟
محمد عمر.
انور ډېر زیات په خیر راغلې. مهرباني ستاسو پیغام اورو. موضوع ما خسته ده.
زما نظر دا یم اشتکان د زکه تر ټایم سپک لګ لګ کارونه هم کوي چې کارونه نه کوي چې دا لورا غوندي ما مار کیږي.
څومره او ستاسو په نظر آیا کار د درس مخه نیسي یا درس د کار مخه نیسي؟ دا دوه کنا سره جوړېدل شي که سم تاسو ویل چې لګ ډېر کار باید وکړي. مهرباني.
لکه کار مخه نه نیسی ردا ساو چې ډیر کار نه پور کی مخه نیسی کار
ډېر مننه. انور ستاس پیغام دا و چې ډېر په آرامه هم روغ دي نشي او لږ ډېر کارونه وکړي. مهرباني ستاس پیغام خپور شو. بل اوردونکو ته ورزو چې را سره د ستړي مشي ستاسو نظر وړاندیز پیغام او روکه پوښتنه لري هغه. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه کوم ځنه داړي کنه ولې ورور؟
ټولې پاکستان
ساسو اواز صحیح ناراضی نو کہ خو مخیات ولری اما د غردن کو چ پیغامونه پات کی مونږ ته په رکسپتون کی ماشين شمیره کی پریک دی ستاسو خو پیغامونه جایزه هم درلودل شي د شمیره د 0 1 0 1 0 1 0 1 0 د ډراما هر دوشنبه د مازیګر پاو کم 15 بجې خبريږي دونې له پښتنه سره پټوله ونی کی تاسو کولای شئ ورته ځوابونه پریک دی البته زمونږ ونی زی پښتنه تابع دا وخت د پنځم پورزي پاړه بحث اوري صافي سب تر ډیره ټینګار ځینی پیغام ځینی نظرونه دا هم دي چې لګ ډیر کاروم کی لکه مخکې چې پر بحث شو اما پټوله کې دا آیا صحیح نظر د کله چې مکتب نیوي درس نیوي خلک مجبوریږي چې درانه کارونه وکړي کنه
چې مکتب نیوي د غیوانان ماشومان په کورونه کې ډیر ګډوډي کوي دا یو عام خبره ده کنه نو مغه کورنۍ مجبور دي باید دوی مصرف کی یو بل موضوع هم تاسو سره شریک
کړئ
زه د کیلو باندې ته ډیر ځم هر کله ځم کوم وظیفه هم چلرم دغه له طریق هم ځم او خپل هم ځینې وخت ځم خپل کیلو ته ډیر زیات ځینې خلک کورنۍ دي چې خپل ماشوم مسلک لیږي چې د یو مسلک ستا کی دا ډیر مهمه خبره دا ریخه تصمیم هم ده دا کورنۍ په د باور دی ګوره د عاطفي له لحاظه هیڅ مور پلار دې ته آماده نه دی چې خپل ایوان کار ته وړي خپل ماشوم کار ته وړي لیکن د مجبوری له لحاظه یریږي ځینې کورنۍ په د باور دی چې ګوره ډیر شمیر با سواد خلک ستدي هغه ته چیرته کار ځای نه برابر لیکن بعض ځینې بې سواد خلک دي چې مسلک یې زده دی یو عربی چالانه ده او خایتم لري کله چې ته مګه ماشومان دی یو مسلک د زده کړې لپاره د درسونو د زده کړې ترڅنګ لیکو دا یو مثبت پیل درلودلی شي هغه کارونه ته باید ډیر هڅه وسی چې آسان دي لکه مثلا د ځینی خارج دی خپل ماشومان لیکي د کورسو ته چې د موبایل جوړول د ټکنیک زده کی
سافټویر او هارډویر
ځینی نور مثلا داسې خیاطی ته مخه کوي چې د بیت پنده کې یو خیاط سي چون خیاطی هم خې وایت لري او په دې بخش کې خلک کارونه کوي ځینی داسې نور کارونه هم شته دي یعنی په وخت کې دغه یو خې تصمیم دی کچیرته کورنۍ مثلا خپل ایوانان یا دغه ماشومان دی یو مسلک زده کړې لپاره وه حسوي د زده کړې ترڅنګ دا ډیر مثبت پایله درلوده لسی
موږ یو مشهور متل هم لرو یو کسب زده کړه د کندو شاته واچو یعنی وخت نه وخت حتمن پکاري نو دلته درانه کارونه یو بل هغه موضوع ده چې شاید زمونږ اردن کې ډیر خلک په پاړه تفکیک ونه شکړای چې کوم کارونه یعنی که څه تاسو لګ ډرور ته اشاره وکړه خو که درانه کارونه ته د ماشومان مخه کوي بیا څومره اضرار لري زیانونه څه دي
زه درن سیب ک ډیر خو یک مثلا دلته موږ تاسو دی یو اورتوپیدی ډاکټر هم په دې خبرونه کې درلوده
لکه په بحث کو خو
آینده کې شاید ولري پیتون له لحاظ دغه درانه کارونه حتی چې ډیر زیات دروند دي غټ سړیانو ته هم یا غټ او خیز ته هم توان رسي بدون د شک نو ماشومان ته خو هرو مروي رسي دغه وجود انو زغه خپل فیزیولوژیکی هغه نه عمله کړي نو داسې مستونز شته دي
نو اوردونکو ته ورزو چې دا وخر سره پاړی کې دی یو دوه نور اخیستل شو په خبرونه کې را سره د ستړي مشلن پیغام او مهرباني
سلام مینا درنه کورینا جناب زدران او قدرمن مینما صافی صاحب ته محترم
تقریروبای ته څنګه وال سر ډیره مننه چې را سره یې خیر اوسه مونږ خو مننه چې تاسو را سره لن پیغام او مهرباني
مننه نظر می دا د ریښتیا چې دا سه نوول د دنیا د ماشومان سره په بازو سینو کې شته خو دل ته زدران سره دا ماشومان هم شته چې د کورنۍ فرپرست نه لري یا په یو سبب نه اخته دي مجبور دي چې د خپل ترڅنګ یو څه کارونه هم وکړي خو یو اله می د هوادوارو نه او بل خو د پلارونو څخه دا ده د خپل ځان ترڅنګ کورونه په کولی ډول یو توانه هڅوي او یو ورځنۍ تسمقات ورته جوړ کړي ډیر ښه انده به ولري او کچیر زله کو ترڅنګ یعنی ډیر کار ته وانه تاسو په نامه به شاګرد یو په څه باندې به خبر نه وي خپل ټاکلې هدف ته به ونه رسیږي او دا سبا متوازی نوی دا غمینا
دیر منن خیر و سیتنگی وال سیب ستاسو لنظر نات من اردون که هم او ردله او شاید دیر دی طرف داروی بل اردون که تا ورزو چه ورسته پیغام دستری مشه منن چرا سره او انتظار پات شوی
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زدران سبتات و تا تخلیقی هم کرد تعمل مت سلامونه
و علیکم سلام دیر بخیر رغلی زن معرفی کرده و لند پیغام
زم محمد ناصر خاصاری ما لخکولی کاتشانه
میربانی ناصر سم
ما تاسو ته پیغام پیښو مومن صاحب زدان صاحب دغه چې هغه یو ورور
خبره زه پیداومه چې په تقسیم اوقات د شاګردان ته وسی داخله نو بلکې هغه کس باید دوی باندې شاقه یا سنگین یا سپک کارونه ونه کولی شي. دوی حکومت کې ماسکین راسي خپل کور ته هغه د دست نه بیا دې نو وروسته دوی خپل منځونه وکړي او لاستې باید یو کس دې زده کړي. خو په افغانستان کې بدبختانه داسې یو قصه ده چې د څوک خپل اولاد د مکتب ته یا تحصیل ته لیږي وایي د پیسو دپاره او په نورو مملکتو کې چې ده هلته د وطن دپاره د جانې دپاره تحصیل پرې کوي.
مننه خاکسار صاحب د خبرونې وخت ختمیږي. ستاسو هم دومره پیغام خورا ښه و او مثبت و. ډېره مننه درنو اوریدونکو ستاسو لا پیغامونه پاتې کیږي. شمېره مو ده 0 اوس 0 1 0 1 0 1 اما صافی صاحب که بحث سره جمع بندي کړو څه ډول یو ښه جدول د ماشومانو لپاره جوړېدلی شي په لنډو کې؟
دغه ماشومان چې یعنی له اوسې اقتصادي وضعیت په کور کې ښه هغوی ته کولی شي یو ښه تقسیم اوقات جوړ کړو، ځکه چې هغوی کولی شي هغه د خپل وجود انرژي بېرته پوره کړي د درس ترڅنګ یا د زده کړې ترڅنګ هغوی وشي کولی. ولې هغه ماشومان چې په کورنۍ کې د سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي د هغو لپاره تقسیم اوقات جوړول هم د کار هم د زده کړې لپاره خورا سخت کړ دی او ځینې وخت ناممکن هم دی.
هلته زموږ او تاسو د نور وطنوالو یو مسؤلیت دا جوړیږي چې ورسره مرسته او لاسنیوی موجود وي. ډېره مننه قدرت الله صافی په خبرونه کې ستاسو له حضور نه درنو اوردونکو. له تاسو نه مننه. خبرونه چې ما یوسف زده